په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبه پایل او د ماښام تر و بجو دوام لري. نن یک شنبه د 14 مریز کال د 15 مچې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله ظفر بازاهر وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري: افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیتی چارواکي د هدف په اړه وایي:
تروریزم در افغانستان
په افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواخي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
سی چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کیږي او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي.
د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د یو افغان ورزشی لوبغاړي د ژوند کیسه به هم واوري.
هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
خو لمړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانې ولسوي چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او ولشته لږه دروشت کسان د بغداد په ورختون کې د اورلګیدنې لقبل مرسوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډلې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبرې ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګري ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلې سراجوي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه تر سره کړي، خو مخیته لرسیدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژلی. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه تر سره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکو هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپل وسی دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې د لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو لمخې به په جامعې کې دا سوال رامنځته کو، په جامعې کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیونه ډالر وژمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیونه ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیر کب میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې ورسته یو شپه ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری لشت لژ دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړ سوی دي. په دې روختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی اور پرون د اکسیجن د به د چاودنې له کبله ولګید. روغتیا مسولین وی په دې پېښه کې څلويشت نور کسان ټپیان سوی دي. چارواکي وی په روختون کې له 160 کسانو څخه نوي تنه ژغورل سوی دي او په وینا اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه پر رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره سوې ویل دي چې د میډز یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډوترو پر مهال هم ویلی و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان وو وژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسا او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل دوره کولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څمود وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوې وه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې واد چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بي پيلوټ الوتکې وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په بريتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړي، هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهیږي چې دا بریټ اسرائیل کړی او کنه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه خبرګون نه دی شوتلې. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 10.3، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 3.4، بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دوی که څه هم دغه سفر کرنې ته نه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنه سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام ورپېښ ګواښونه مهارولی سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روستل دې چې لویدیز رسنیو افغانستان ته د CIA د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی که تروریسم در افغانستان باقی مونده و بقایا
دی که هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایا وی نړۍ او سیمه ګواخي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیک تګلارې ورته جوړوو. هغه ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
خاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه خوده، خو امریکایي رسنۍ ویلي دا سفر 13 اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو CIA افغانستان کې د 0203 او KPF چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سمبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سري عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي، ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس پرتی دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کېدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریضې د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
دوستانو و موردل چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتو د مشر سفر داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیاد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیست په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درسیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
همو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای اوائیشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغل محیب پای بحرانی پوزیان با پا افغانستان که فیزیکی حضور و نلری خودودوی ملاتر و مالی مرست با پا پوزی برخ که تیر پا تیر لافغانستان سر دوام ملری. دا سرګندونې و اندېښنې په داسې حال کې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال مکینزی ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه خبرونه لري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار ووري او خبرونو راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې وړاندې نورو مطالبه تو ورسو، له اسمت سروان څخه ووري چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فریډریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمی پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالی و او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالی شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالی شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپله دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي؟ وایي هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت د لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیت پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وټلو وروسته هڅه کوي چې تشډک کړی. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې د سشکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوی لوی لوبي سټیج ته راشي. لویه لوبه هغه سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي ښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسم یو نړیوال راپور. د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریشې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندریو له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور چمتو کړی.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغو عملیاتو هدف د په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي له منځه تللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمې په دې تړاو خبرګون نه دی خودلې. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشت کې دیارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوی. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه وژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلن اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقره وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرت افغانستان ترازود افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکو علي رضا قرباني اوس په ایران کې گچکاری کوي. شغلی قرباني چې د گچکاری کالی اغوستي په دې ورستیو کې په فیسبوک خپل عکس پور کړی او لیکلی دی لکوم ځای تر کوم ځای. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوتسال ورزش ته د شغلی قرباني هلي ځلې او له حکومت د ګلې رختل سوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکي نهویش کلن علي رضا قرباني اوس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کار ودانیو کې گچکاری کوي. د د فوتسال په میدانونو کې 15 کال لوبیدل او د افغانستان له اړخه په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی دی. خو لسه مودې راهیسې د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې گچکاری کوي. د په دې وروستیو کې د گچکارۍ په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته یې لیکلي چې له کومه ځایه تر کومه ځایه. د قرباني په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروایۍ یو اعتراض دی.
د هغې کیسې په اړه چې مې وکړه زه دغو شرایطو ناراحته کړی یم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دې دغې لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ خبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي ټلویزیون کې د ورزشي خبرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قرباني په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللي او د ده په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یوه ژمنه هم عملي شوې نه ده.
یو ورزشي ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قرباني هڅه کوله چې د فوتسال په برخه کې یو نوموتی ستوری سي، خو اوس اړ دی چې د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او گچکاری وکړي.
د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو په ټیم کې د قرباني شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې سلورم مقام خپل کړي. د قرباني وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې ده پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوتسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده، سو دی او د ده په څیر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په امریکا کې یو نوې جوړ شوې کمپنۍ وایي چې داسې الکترونیک موټرې جوړ کړی چې بیټرۍ له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان تفصیل راکوي.
یو نوې تاسیس شوې امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 400 الکترونیک موټرې جوړ کړی چې الوتلای هم شي. دا موټر پر دې سربیره د قاطع دو ورته هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونې په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي، خو لومړنۍ نمونې د دروس پر لوي لپاره و، مګر دا یو د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پرمځکه کښېناست وزرونه په اتومات ډول راټولی شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنی غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي بیا 9800 ډالر ټاکل شوی دی.
وسنت څو مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسي زړل یې نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سرور دانشي د بریټ پلان درلود. د وایي د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار پر ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قومندان وژل دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 250 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 25 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرانیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي تر خپل وسې د ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایند اسګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري. لشتر لږه درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د ورلګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روغتون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامې د ترکیې غوسه پرولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکي بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د دغه دریو ایراني بیړۍ یوه د چې سمو د وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوی و. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. یو سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نو می چرنیار شریف لا دوستي د افغانستان د علومو اکاډمي د ژبه ادبیات مرکز د لرغونی ژبو د انسټیټیوټ علمی غړی.
استاد همیشه مې تاسو سره په فرهنګي مسایلو خبرې کړي. نن راځوري تاسو شخصي ژوند ته درته وایي چې په کور کې کوم د څه کار ده چې غواړي هغه د کورنۍ له میرمنو سره مرسته وسره وکړي.
تر ټولو چې مې ډیر خوښیږي د میرمنو سره اشپزي مې سره خوښیږي. اوس خو دا د یوټیوب سانتیاوی دی یا د انټرنیټ سانتیاوی دی ځینې اشپزي چې موږ د هیواد په نور ګوټ کې یا په مزار کې یا ننګرهار کې یا هم پېښور کې یا بل ځای کې ځینې اشپزي کېږي. نو موږ هغه وغواړو د هغو لارښود وګورو بیا دواړه په ګټه سره کوو. نور په هر برخه کې د ماشوم په ځنګولو کې کرارولو کې
تاسو چې پخلی په برخه کې په کور کې ونډ اخلي چې شي خو په خولې سي.
اصلا یو رقم په لودي چې موږ د لاندې د غوښ سره موږ بل د لوی کندهار کې رواج دي. موږ یو شی بل موږ سره د خو د شرنګ د پاره یو بدرې پانی د زعفران ورته ورچو هله مرچو نو دغه په خوایسم.
تاسو له انټرنیټ نه دا ونه وکړه چې د ځینو خوړو په خولال تزده کوي څومره خلکو ته سہولت رامنځته کړی چې مثلا کله یو څه دونی شي په خوای بیا نو یوټیوب ته مراجعه وکړي.
دا خو ډېر لوی سہولت ډېر لوی اسانتیا ده. مخکې به داسې و چې د اړوند خوړو په تړاو به یا به د کم کس پیژندی یا به د هغه ته ټلیفون کاوه یا به د هغه سره لیدل او دغه څخه به دې بیا اړوند غذا د پخولو لارښود اخیستی. خو دا اوس ډېر لوی اسانتیا ده. هره غذا چې موږ وغواړو هغه موږ پلټنه کوو په انټرنیټ کې. هغه هم په لیکلې بڼه هم حتی په ویډیو بڼه باندې راځي او هغه موږ کور کې ګورو هغه خواړه یا کټ مټ هغه چې هغه ته نږدې پخوي.
مقصد یو فکر ورنه اخیستل کېږي.
بالکل ورسره اخیستل کېږي.
تاسو په نظر څومره مهمه ده چې یو نارینه سره لیدې چې بیرون مسؤلیت لري په کور کې هم هغومره مسؤلیت احساس وکړي؟
اصلا زه په دغه باور یم چې موږ باید د کور ژوند او د دفتر ژوند دا سره بیل کو. کله کله د ازما ځینې ملګری دي چې هغه په سیاسي چارو کې بوختي ځینې په نظامی چارو کې بوختي. د دوی څخه په کور کې هم سیاسي حرکتونه سیاسي برخوردونه او نظامی برخوردونه کیږي. دوی ته زه اکثره وخت سپارښتنه کوم چې تاسو کور یو ډول عاطفي دنیا ده. کور د اتفاق دنیا د همژغی یعنی د رسمي ژوند سره باید موږ توپیر ورته ورکو.
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دیو.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري، خودم غړی درې مجله وره.